په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړی کې زه هارون باچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه دروړو. خبرونه به له منور شاه وو.
د خبرونو سرټکی لنن څخه د چمن اسپین بولدک لارا اخلاص شو. عوامي نېشنل ګوند حکومت په مصنوعي ګرانۍ تورن کړو. ترکمنستان وايي د طالبان حکومت د تاپی پروژې ملاتړ کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان او پاکستان ترمن د سپین بولدک چمن دروازه نن د مسافرو د تګ راتګ او تجارت لپاره پرانستل شو. د کندهار د سپین بولدک د کمیساری مرستیال مولوی همایون همت تیر شپه نا وخت مشال لريو ته ویل د سپین بولدک دروازه له پاکستان سره له توافق وروسته به هر ورځ د سهار له 8 د مازیګر د 4 بجو پورې یعنی 8 غنټو لپاره پرانستوي. د خاغلی همت په وینا تر دې وروسته به د افغانستان پاسپورت او د کندهار تذکره لرونکو افغانانو ته د سپین بولدک په لار د سفر اجازه ورکول کیږي. د سپین بولدک او چمن دروازه خوښي و میاش مخکې تلل شوی و چې لوجه سوداګرو ته درانه مالی زیانونه وختي و او عام خلک په تګ راتګ کې ډېرو مشکلاتو سره مخ شوي وو. د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټر میا افتخار حسین په حکومت تور پورې کړی چې خپل خاصو خلکو ته د ګټو رسولو لپاره یې په هیواد کې مصنوعي ګرانی راوسته ده. نوموړي پرون ماښام په سوات کې یوې خبري غونډې ته ویل په کار ده چې وزیر اعظم عمران خان حکومت زر تر زره ختم شي.
اصلی مشکل خود گرانه ده. پبلک خود گرانه کین خطه ده. داغه خود سبا بیگا درک نلگی. خلکو خودکشی شروع کرده. مطلب پر ریکارد بانده. چه ده خلکو وس نرسی نو بچی اول لالکی و بیازان لالکی. نو ده آغه گرانه پا نتیجه که ده حکومت خاتمه چه کم ده لازم ده.
می افتخار حسین د سواد د دوره په داسې حال کې کوي چې عوامي نېشنل ګوند ګرانې له وجې په ټوله خیبر پښتونخوا کې د احتجاجونو وروسته د نومبر په 10 په پیښور کې د یوې لویې جلسې اعلان کړی دی. دا راز د حکومت مخالفو ګوندونو اتحاد پی ډی ایم هم د ګرانې له وجې د حکومت ضد احتجاجونه شروع کړي دي. بلخوا بیلابیل حکومتي وزیرانو په وار وار ویلي چې په ټوله نړۍ کې د ګرانې سفر راغلی او پاکستاني هم تر اغېز لاندې دی چې حکومت یې د قابو کولو هڅه کوي. په پاکستان کې له تیرو 2 ورځو راهیسې د کرونا ناروغانو ورځنی شمیر له 1500 کته شوی دی. د کرونا وبا په اړه حکومتي ویبپاڼه وایي چې په تیر یو شواروز کې 455 کسان په کووډ 19 ناروغۍ اخته شوي او 10 تنه د دې ناروغۍ له وجې مړه شوي دي. له دې سره په پاکستان کې د 2019 کال مارچ راهیسې د کرونا ناروغانو ټول شمیر له 2,00,000 او 24,000 واوښته چې پکې 28,468 کسان مړه کړي خو نږدې 2,00,000 او 3,000 کسان ته بیر ترغیدلی هم دي. دا راز د کرونا ناروغۍ له وجې په نړیواله کچه د مړو شمیر له 500,00,000 واوښت. د کرونا په اړه شمیرې راټولونکي امریکایي جان هاپکنز پوهنتون پرون وویل چې اوس هم خواوشا 40 کروڑ او 40,00,000 کسان په کووډ 19 ناروغۍ اخته دي. تاسو د مشال لیډیو خبرونه اورئ. ترکمنستان وای په کابل کې د طالبانو په واکمنۍ حکومت د ګیس پایپ لاین منسوبې تاپی ملاتړ کوي. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف په مشرۍ د ترکمن حکومت یو وفد د تیر اونۍ په پای کې د کابل سفر ترسره کړ چې پکې په افغانستان کې د نوي واکمن نظام سره د نږدې همکاري او تعمیري خبرو اترو په حق له بحث وشو. د یاد وزارت په وینا د طالبانو حکومت ورسره له ترکمنستان د افغانستان لاره پاکستان او هند ته د تلونکو ګیس پایپ لاین منسوبې یا تیپی پروژې د مکمل کولو او خوندیتوب ژمنه کړې ده. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت هم دا راز ویلي چې په دې خبرو کې دواړو خواوو تیپی ترڅنګ د ترکمنستان افغانستان او پاکستان ترمنځ د بجلی د های وولټیج لاین او له ترکمنستان د افغانستان ځینو صوبو ته د اورګاډي پټلۍ جوړولو په چارو کې د پرمختګ په اړه د لا نورې همکارۍ لپاره امادګي ښودلې ده. په تاپی پروژه کې به له ترکمنستانه تر هند پورې 1,300 کیلومتره اوږد پایپ لاین غځول کیږي. او بل خبر د لوبو د نړۍ. نن به د 20 ورځ نړیوال کرکټ کپ په سیالیو کې پاکستان له نمیبیا او بنگلادیش له ساوت افریقا سره په ابوظبي کې مخامخ کیږي. د دې کپ په سیالیو کې پرون افغانستان نمیبیا ته او انګلینډ استرالیا ته ماته ورکړه. د شلوریز نړیوال کرکټ کپ داسې الی چې د اکتوبر په 18 پیل شوی، پکې تر اوسه پاکستان په دریو کې درې او افغانستان په دریو کې دوه میچونه ګټلي دي. د شلوریز نړیوال کپ د دې سیالیو نیمه پایل لوبه به د نومبر په 18 او 19 کېږي او پایل لوبه به یې د نومبر په 14 ترسره کېږي. د خبرونو پای
د مشال ریډیو خبرونو مورید لرودونکو په روانه خبرونه کې پر دې او یو شمېر نورو سیمېزو موضوعاتو ستاسو لپاره رپورټونه لرو. د چمن او سپین بولدک ترمنز لار د عامو خلکو د تګ راتګ او هم تجارت لپاره سرلننه بیرته خلاص شوه. د سیمې سوداګر وایي د لارې بندېدو له وجې دوی سخت ډېر مالی تاوانونه لیدلي دي.
ترانسپورت صنعت یا د ټریډ صنعت دا ټول د خرابې او طرف روان دي چې زموږ ټولو تجارانو ته د یو میا تقریبا 4 کروڑ روپۍ نقصان رسېدلی دي.
د عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرټري افتخار حسین پرون په سوات کې خبریالانو ته وویل په ملک کې د راغلي ګرانۍ یوازینی حل د عمران خان د حکومت خاتمه ده.
خلکو په عمل کې خودکشي شروع کړې نو د هغې ګرانۍ په نتیجه کې د دې حکومت خاتمه چې کوم دی دا لازم ده.
او مرکزی حکومت د اسلام آباد پر لور د تحریک لبیک د مارچ درولو لپاره له دې کلدم ډلې سره معاهده کړې ده. د چارو اوسیدونکو وایي حکومت له مذهبي ډلو سره یو رنګ او له سیاسي او جمهوري خلکو سره بل رنګ چلن کوي.
دوی ته دوی اساسي او استراتیجیک اساسي دوی سره د دې رویه بله ده چې کوم جایز سیاسي خلک دي چې پرامن خلک دي هغوی سره دوی سخت چلن کوي.
هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. دا هم ولنه موضوع د پاکستان او افغانستان ترمنز د چمن او سپین بولدک لار سلنه د عامو خلکو د تګ او راتګ او هم تجارت لپاره اخلاص شوې ده. افغان چارواکو د پوله د اکتوبر پر 15 تړلې و. دوی له پاکستانه غوښتل چې د کندهار خلکو ته په تذکره پاکستان ته د تګ او همداراز بیرته تګ اجازه ورکړي. یو افغان چارواکي پرون رسنیو ته ویلي د نومبر پر لومړۍ نیټه د افغانستان او پاکستان د چارواکو د کامیابو مذاکراتو په نتیجه کې دا لار خلاص شوې ده. چمن د تجارانو یو مشر وایي د لارې بندېدو له وجې د دوی زخت ډېر مالی تاوان شوې ده. د ایوب ترین رپورټ اورو.
د بلوچستان و سرحدي ښار چمن ته څیرمه د پاکستان او افغانستان ترمنځ سرحدي پوله د نن څخه بیرته پرانستل سوه چې له امله د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر دې پوله باندې د خلکو تګ راتګ پیل سوی دی. په چمن کې د ځایي چارواکو په وینا چې دغه پوله به هر ورځ سهار د 8 بجو څخه بیا مازدیګر تر 4 بجو پورې د پیدل تګ راتګ لپاره خلاصه وي او دغه ډول به د تجارت په خاطر پوله سهار د 8 بجو څخه بیا مازدیګر تر 6 بجو پورې خلاصه وساتل سي. په دې ترڅ کې د نومبر د میاشت په لومړنۍ نیټه پر دغه سرحدي پوله د افغان او پاکستان د سرحدي چارواکو یو غونډه وسوه په کوم کې چې په بشپړه توګه د نومبر د 2 نیټ څخه د پولې د خلاصون پریکړه وسوه. په دې ترڅ کې یو افغان چارواکي کریم محمد اسلم علمیار د نومبر د میاشتې په لومړنۍ نیټه ورسنۍ ته څه داسې وویل:
ټولو مسافرو ته، پاکستانیانو ته، افغانانو ته، ټولو خلکو ته خبر ورکول کېږي چې د سبا سهار د 8 بجو دروازه هغه به خلاصې د هر قسم آمد و رفت لپاره او د تجارت لپاره. الحمدلله چې نن کوم میټینګ وسو د افغانستان او د پاکستان تر مابین په ډېر ښه طریقه وسو.
وروسته له دې د افغان چارواکو لخوا د چمن او سپین بولک په سرحدي لاره کې یو شول سوي بلاکونه پورته کړل سوي دي چې له امله هغه خالي کنټینران برایش په و پاکستان ته را داخل سوي دي کوم چې د اکتوبر د 15 نیټې راهیسې هلته بند پاته وو. که څه هم د چمن زیاتره تجارو د لارې د خلاصون ارکلی کړی دی خو ویلی دی چې د پولې د بندش له امله شاوخوا په 4 اونۍ کې ودوی ته لوی مالی زیان اوښتی دی. په دې ترڅ کې د چمن چمبر اف کامرس پخوانی صدر جلات خان د نومبر په لومړنۍ نیټه د مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل په کار دی چې د تجارت لپاره دغه لاره اوس 24 ساعته خلاصه وساتل سي.
دا وخت کوم چې د ترانسپورت صنعت یا د ټریډ صنعت دا ټول د بربادي او د خرابي او طرف ته روان دي. په دې کې زموږ ټولو تجارانو ته د یو میا تقریبا 4 کروڑ روپۍ نقصان، د شپینګ کمپنیانو، د ګاډیانو، د ریټینشن او د ډیمیج په مد کې زموږ و تجارت او زموږ و تجارانو ته د لارې د بندېدو د وجه رسېدلی دي.
دا خبره د یادونې وړ ده چې افغان چارواکو د چمن او سپین بولدک ترمنځ دغه سرحدي پوله د اکتوبر د میاشتې په 15 نیټه هر ډول تګ راتک او تجارت په مخ بنده کړې وه. دوی غوښتنه کړې وه چې د کندهار او بولدک خلکو ته دې پر افغاني تذکره و پاکستان ته د داخلېدو اجازه ورکول سي. دغه ډول د ښځې، سپینږیري او ناروغان بېله څپلمې و پاکستان ته پرېښودل سي. د دې سره سره دي د چمن خلکو ترڅنګ هغه افغان ماجر کارډ لرونکي دي بېله څه ځورونې و افغانستان ته را پرېښودل سي. خود دې غوښتنو په اړه د پاکستانی چارواکو لخوا ویل سوي دي چې اوس به نه یوازې د کندهار او بولدک خلک پر تذکره باندې و پاکستان ته را داخلېدلی سي. دغه ډول به د چمن سره د کل عبدالله خلک هم پر شناخت کارډ وکولی سي چې و افغانستان ته ولاړ سي. د پولې د خلاصون په اړه د اکتوبر په 6مه او 16مه نېټه هم خبرې سوي وې او پر زیاتره نقطو باندې دواړو خواوو اتفاق هم کړی و چې له امله د نومبر د میاشتې په لومړنۍ نېټې خبرې و کامیابۍ ته ورسېدې.
مشال ریڈیو دا
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرل سیکرټری افتخار حسین پرون ماښام په سوات کې له خبریالانو سره په خبرو کې په ملک کې د راغلي ګرانۍ له امله پر حکومت سختې نیوکې وکړې. یاد ګوند له نورو اپوزیشن ګوندونو سره په ګډه د صوبې په مختلفو سیمو کې د ګرانۍ ضد جلسو یو لړۍ پیل کړې ده. امیر افتخار حسین په خپلو پرونیو خبرو کې د افغانستان د حالاتو په اړه هم د خپل ګوند نظر وړاندې کړ. ویل په هغه هیواد کې امن نشته، افغانان د محل مشکل سره مخ دي او ورسره مرستې باید وشي. نوموړي د پاکستان امنیتي وضعیت هم د اندېښنې وړ وباله او له حکومت ته وغوښتل چې د ترهګرۍ ضد پلان په جدي توګه عملي کړي. د عوامي نېشنل ګوند د دې مخکښ خبرو په ځواب کې د ملکن ډویژن لپاره د واکمن تحریک انصاف ګوند مشر فضل حکیم وایي د ترهګرۍ او ګرانۍ مسلې ورته له تېر حکومت پاتې دي او دا چې دوی د حلولو هڅې کوي. نیاز احمد خان رپورټ راکوي.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټري او د خیبر پختونخوا پخوانی اطلاعات وزیر میا افتخار حسین د سواد درې ورځنۍ دورې په مهال خبریالانو ته ویلي چې عوامي نېشنل ګوند د راتلونکي بلدیاتي ټاکنو لپاره تیاری کوي او د حکومت په ضد د ګرانۍ خلاف احتجاجي سلسله هم جاری ده. خبریالانو ته میا افتخار حسین ویل چې موجوده حکومت باید خپل 15 کاله پوره کړي او که څوک هم موجوده حکومت غورځوي نو دغه به د قام سره لوی احسان وي.
دا خو مطلب چې د اسټابلیشمنت پیداوار دی. نو دې خو یو ورځ تیری او که 15 کاله تیری دا ټول ناجیز دي او که په هر ټیم کې د حکومت ختم شونه دا به د قوم د پاره فایده وي. دا د قوم غنیمت پي پبلک خو ګرانه کین خطه دي. دا خو د سبا بیګا درک نه لګي. خلکو په عمل کې خودکشي شروع کړي دي. نو د هغه ګرانه په نتیجه کې د حکومت خاتمه چې کوم دی دا لازم ده.
میا افتخار حسین د افغانستان په حالاتو بحث کې ویل چې طالبانو حکومت راتلو وروسته هم امن په ځای نه دی. عام ولس په تکلیف کې دی. دوی په هر صورت افغانستان کې امن وړي.
په افغانستان کې امن رانه لو هغه ته دماکی کیږي. مطلب کې د یو نن د طالب حکومت ته خلک داعش یادی چې داعش لګیا دی ارڅ کوي. نو زمونږ غرض دا دی چې په هر قیمت دی الته امن راشي او د دنیا خلک دې په امن کې هغه سره ملګرتیا وکړي. افغانستان کې خلق د لوګي نمري که چاته موقع ملاویږي د ملک نوزي په دې بنیاد باندې انساني مسله لالته ټول دنیا له پکار دی او خاص کر ګوندیانو له چې یو خو افغانستان آزاد خود مختار ملک دی د خپل فیصلو ته پریدي. دویم دا چې د انساني مسله د ټول په شریک او سره حل کی.
د پاکستان په داخله حالاتو بحث کې میا ویل چې دا وخت په پاکستان کې ترهګر تنظیمونه راټولېږي. حالات بیا خرابیږي. حکومت دې د ترهګرۍ په ضد جوړ کړی شوی خپل ایجنډا عملی کړي.
اویا کالدم تنظیمونه په پنجاب کې کار کوي. چندې ټولۍ ورې دا غیر روکتام نشته دی. مخکې ورځو کې عمران دا خبر وکړ چې پښتانه دهشتګردي. پښتانه دهشتګرني پښتانه دهشتګردي والی دي. دلته چې چیچنو، ازبکو، عربو، تاجکو دا پښتانه دي. پنجابي طالبانو دا پښتانه دي. مطلب چې صرف د حقیقت نه مخ اړول دي.
د عوامي نېشنل ګوند په احتجاجونو د پاکستان تحریک انصاف ملکن ډویژن مشر او د سوات نه د صوبای اسمبلی غړی فضل حکیم وایي چې حکومت به خپل 15 کاله پوره کوي او راتلونکي وخت کې به هم ولس په عمران خان اعتماد کوي.
دوی په موږ باندې کومې سختې نه تیرې کړې. جنازې به چانه شوې کولای، لاسنیوی به چانه شوې کولای. نن زه په چیلنج وایم دا کوم چې دومره په امن ناست دي په دې چوکونو کې. دوی دکې نستې شو سوره ظلم و دهشتګردي وه مدې مظاهل وو په قبایل پښتنو باندې زمونږ درانه پښتانه دي. هلته به مطلب دی چې دوی هغه پالیسۍ د وجې نه وجې نه به هغه زمونږ بې ګنا پښتانه به یې تباه برباد کړل. د آز نه به ډرون امنیت امریکې نه کولې. نن چې عمران خان له امریکا رال هغه ته سوې د ټول دنیا ته پتره چې زپ یو حالات پانی تاسو لا ډین نشم درکوله ولی چې غلامی ختم شو.
امینشنل ګون مرکزی جنرال سیکرټر می افتخار حسین په داسې حال کې د سوات په دوره ده چې په ټوله صوبه کې د ګرانۍ په ضد احتجاجونو سلسله شروع کړي او اعلان کړي چې د نومبر په لسمه نیټه به پیښور کې د ټولو صوبې په کچه لوی احتجاجي مظاهره کولای شي. دوی د حکومت نه د عام استعمال شیانو نرخونو کمولو غوښتنې کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو په ملک کې د ګرانۍ خلاف احتجاجي مظاهرې پیل کړې دي. دوی تور پورې کوي چې د حکومت د ناسمو پالیسیو له وجې په ملک کې ګرانۍ راغلې، خو حکومت دا تورونه ردوي. له تېر اکتوبر میاشت راهیسې د پاکستان په مختلفو سیمو کې عام ولس هم د ګرانۍ خلاف مظاهرې کړې دي، خو له دې باوجود په پاکستان کې ګرانۍ ورځ تر بلې د سیوا کېدو په حال کې ده. دا چې د شیانو د بیو لوړېدو عمده لاملونه څه دي، حکومت دا مسله څنګه کنټرولولی شي، دا به د اسرار العالم مومند په دې رپورټ کې وګورو.
په پاکستان کې د حکومت مخالفه ګوندونو او ولس لخوا د ګرانۍ پر ضد د مظاهرو باوجود د پاکستان مالیه وزارت په 28 اکتوبر په خپل ویبپاڼه ورکړي چې د ډالر په مقابله کې د روپۍ نرخ د کمیدو او له بهره په ګران بیا د شیانو درآمدولو سره کېدای شي ګرانۍ نوره هم زیاته شي. د اسلام آباد قائد اعظم پونتون د اقتصادي زده کړو د څانګې استاد ډاکټر انور شاه وای پاکستان پیټرولیم مصنوعات، غنم، دالونه او ځینې نور شیان له نورو هیوادونو په ډالرو کې اخلي، نو چې کله د ډالر په مقابله کې د روپۍ ارزښت کم شي نو بیا پاکستان حکومت ته دغه شیان په ډیرو پیسو یا په ګرانه بیا ملاویږي، نو دغه راز حکومت هم په ملک کې د شیانو نرخونه زیات کړي. خو انور شاه وایي که حکومت پر وخت د غشیان اخیستې نو په ارزانه بیا به ورته ملاوي دی.
چیزونه موجود دي، لکه فرض کړه چینی شوه، غوړي شوه، وړک دا موجود دي. اوسه زمونږ چې کوم د بیوروکراتیک سیستم دی، فوډ منیسټری شو یا زمونږ د منیجمنت کمیشنران شو، ایسی شو، د دوی کنټرول چې کوم دی
اکتوبر په پاکستان کې به هله ګرانی کمیږي چې دلته سرمایه کاری وشي. دا وایي که یو خوا له دې سره به پاکستان ته پیسې راشي، یو خلکو ته به روزګارونه میلاو شي، نو ورسره به د ملک پیداوار او برآمدات هم زیات شي. خدا وایي په پاکستان کې د احتساب خامی ادارې نیب لخوا د کاروباریانو پر ضد د درغلۍ او تورونو پر اساس د جوړو کیسونو له کبله هم په دې هیواد کې څوک سرمایهکاری ته زړه نه ښه کوي. نوموړی وایي په پاکستان کې د خوراکي توکو، پیټرولیم مصنوعاتو او نورو شیانو د زیاتو بیو یوه وجه دا هم ده چې په دې ملک کې د نرخونو د کنټرول پیاوړی نظام نشته. اسلام آباد کې اقتصاد پوه اکرام موتی بیا وایي په پاکستان کې ګرانی په هیواد دننه د کم زری او صنعتي پیداوار له وجې ده. موتی په 1 اکتوبر مشال ډو ته ویل چې د ګرانی پر ضد د ولس او اپوزیشن ګوندونو احتجاجونه ځکه بے اثر دي چې حکومت ته د غیر جمهوری قوتونو ملاتړ ترلاسه دي.
د دې وجه دا ده چې څوک بجټ ټیکسونه سیوا کوي، بجلی سیوا کوي، نو دې بل سیوا کوي، د ګیس بل سیوا کوي، پیټرولیم نخونه سیوا کوي، نو هغه خو لکه ملک کې دننه کوم پاورفل طبقه ده، هغه کوي کنه.
خو په اسلام آباد کې اقتصاد پوه ډاکټر سجاد بخاری بیا په 6 اکتوبر مشال ډو ته ویل چې په پاکستان کې که یو خوا حکومتونه د ګرانۍ قبول کولو لپاره د ملک اقتصادي او انتظامی حالت ښه کولو ته بشپړه توجه نه ورکوي، نو بلخوا اپوزیشن ګوندونه هم پر دا قسم مسلو یوازې سیاست کوي.
هغه کې چې دی مرداشان دلې دی چې اپوزیشن هر وخت دی، مطلب یو ټیپیکل پالیټکس کوي، او هغه چې دی انتخابات چې را نږدې سي نو هغه یو الیکشن کمپین شکل اختیار کړي، د دې پروټیسټ مطلب د ګورنمنت اگینست چی وی. سرکولر ډیټ چې دی یو لس تر 22 ورسې دی، یعنی یو لس ارب تر 2200 ته ورسې دی، نو هغه ټایم چې دی دوی په دې ژغونه کوي.
په پاکستان کې د زیاتیدونکو ګرانۍ په اړه د دې هیواد حزب اختلاف ګوندونو او ولس د حکومت پر ضد مظاهرې پر داسې وخت پیل کړي دي چې د دې هیواد شماریاتو دفتر یا پاکستان بیورو آف سټیټسټکس 4 ورځې وړاندې ویلي وو چې په دې وروستیو کې د ګرانۍ کچه 4.6 وه. دفتر لمخې په دې وروستیو کې د 22 خوراکي شیانو بیې لوړې شوې دي، خو حکومتي وزیران وایي چې له ولس سره د احساس پروګرام، صحت کارډ، بېنظیر انکم سپورټ پروګرام او نورو لارو په مالی او صحت برخو کې مرستې روانې دي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې. د دې باوجود چې پاکستان حکومت د تحریک لبیک په نوم مذهبي ډله کله دم ګرځولې، دې ډلې د خپلو مظاهرو له لارې پر حکومتونو فشار ته دوام ورکړی دی. د دې ډلې له مظاهره چانو سره په نښتو کې یو شمېر پولیس اهلکاران وژل شوي او ژوبل شوي دي، خو نه د پاکستان تیر حکومت او نه هم اوسنی یو د دې تحریک پر ضد سخته کاروایی کړې. دا چې ولې او دا هم چې د دې ډلې نه مهارول به پاکستان ته څه ستونزې جوړې کړي، دا به د بشیر ګواخ په دې رپورټ کې واورو.
د پاکستان حکومت د ناقانونه ګرځول شوی تحریک لبیک سره د احتجاجونو ختمولو لپاره د اکتوبر په 1 کړي لوزنامې تفصیل پټ ساتلې. د مذهبي ډلې د خپل مشر سعد حسین رضوی د خوشی کولو او له پاکستان د فرانس سفیر د وستلو لپاره د اکتوبر له 1 څخه په کړو مظاهرو کې سړکونه بند کړي وو. په فرانس کې وی تنظیم مجلې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم کارټونونه جوړ کړی وو. صاد رضوی و میاشتې مخکې د عام امنیت د ګډوډولو په تور نیول شوی دی. د پنجاب پولیسو مشر راو سردار علی خان رسنیو ته ویلي چې د تحریک لبیک د احتجاج په وخت په نښتو کې 4 پولیس والا وژل شوي او ګڼ نور ژوبل شوي دي، خو د پاکستان حکومت د دې تحریک پر غړو له نورې کاروایۍ ډډه کړې او پر ځای ورسره معاهده وکړه. په اسلام آباد کې د سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ مشر امیر رانا وایي تحریک لبیک پاکستان د مذهب حساسه مسله راخستې، نو که حکومت یې پر ضد کاروایی کوي نو د اسلام د سپکاوي تور پرې لګیږي. نوموړی د نومبر په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل دی وایي حکومت په دې نه پوهیږي چې د تحریک لبیک سره څه وکړي. د تحریک لبیک د توهین رسالت او ناموس رسالت نظریه داسې ده چې د حکومت سره یې په وړاندې څه جواب نشته. نو چې متبادله بینیا نه وي نو ظاهره ده چې حکومت یې په وړاندې څه نشي کولی چې له وجې به یې تحریک لبیک پاکستان ډله نوره مضبوطیږي. دا د پاکستان لپاره ښه خبره نه ده چې یوه مذهبي ډله دې ریاست او ریاستي ادارې داسې یرغملوي. له پنجاب را پورته شوی تحریک لبیک پاکستان په 2018 کال کې هم د مسلم لیگ نون حکومت پر ضد احتجاجي درنې کړې وې. کله چې پرلت د حکومت سره تر لوزنامې وروسته ختمېده نو د پنجاب رینجرز واکونو مشر میجر جنرال اظهر نوید په مظاهره کوونکو پیسې وویشلې. د تحریک انصاف حکومت د ورته احتجاج سره مختلفه طریقه خپل کړه او تحریک لبیک پاکستان ته د مذاکراتو لپاره د دینی عالمانو یو جرګه ورولېګله. د دې جرګې یو غړی مولانا بشیر فاروقی د اکتوبر په 1 د تحریک لبیک د مشرانو سره تر جوړجاړي کېدو وروسته جیو نیوز سره په خبرو کې ویل چې د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د دې لوزنامې ملاتړ کړی او هغه غوښتل چې د چا وینه تویا نه شي. پوځ تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د سیاسي چارو شنونکي افراسیاب خټک د نومبر په 1 مشال ریډیو ته وویل چې تحریک لبیک په زرګونو ملاتړ لري چې سیاسي ګوندونو ته د انتخاباتو او د پاکستان امنیتي ادارو ته د خپلو پالیسیو د عملي کولو لپاره په کارېږي. دغه په وینا همدا وجه ده چې پر ضد یې سخته کاروایی نه کیږي.
پاکستان کې چې دا کوم مذهبي انتها پسندیده دا یو قسم ته الله پاکستان حکومت کې چې کوم جاسوسي ادارې دی دوی جوړ کړی شوی نه دی. دوی ته دوی اساسي و استراتیژیک اساسي نو دوی سره د رویه بله ده چې کوم جایز سیاسي خلک دي چې پر امن خلک دي چې کوم د آئین خبره کوي، قانون خبره کوي، دلیل سره خبره کوي، منطق سره خبره کوي، نو هغوی سره دوی بیا داسې سخت چلند کوي. نو دا نظام به څنګه چلیږي؟ دې نظام کې چې دوی یو قسم ته دوه معیارونه جوړ کړي دي نو دا نظام په چلیدو نه دی.
د تحریک لبیک پاکستان سره د نرمی رویې او د حکومت د کړې لوزنامې په اړه د پاکستان حکومتي چارواکي خبرې نه کوي. د نومبر په لومړۍ نیټه په لاهور کې خبرلانو په یو خبری غونډه کې د اطلاعاتو له وفاقي وزیر فواد چودري څخه په دې حق له مسلسل پوښتنې وکړې، خو هغه ورته وویل چې په دې باره کې خبرې کول نه غواړي او د وخت سره به هر څه واضح شي. البته یو ورځ مخکې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په یو خبری غونډه کې ویلي وو چې د تحریک لبیک پاکستان پر ضد د سختې کاروایۍ نه کولو وجه دا ده چې حکومت د تشدد پالیسي نه لري.
د بشیر ګواخ رپورټو. پاکستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ لپاره کار کوونکو ادارو پاکستان پریس فاونډیشن او فریډم نتورک ویلي د دې هیواد خبریالان له تیرې څه مودې راهیسې د انټرنیټ له لارې ځورول کیږي او دړکې ورکول کیږي، پر ځینو بریدونه شوي دي او پر ځینو نور بیا مقدمې هم جوړې شوي دي. دې رپورټونو ته په حکومتي کچ لا تر اوسه کوم غبرګون نه دی ښول شوی، خو د اطلاعاتو او نشریاتو چارو لپاره د قومي اسمبلۍ په قائمه کمیټې کې د واکمن تحریک انصاف ګوند یو غړي عالمگیر خان د خبریالو د زورونو د تورونو رد کړي دي. نوموړی په دې اند دی چې په پاکستان کې مطبوعاتي یا مطبوعات آزاد دي او د خبریالانو پر وړاندې هیڅ ستونزې نشته. تفصیل د احمد الله په رپورټ کې.
په پاکستان کې د مطبوعاتو د څېړنې، روزنې او پرمختیا لپاره کار کوونکې ادارې پاکستان پریس فاونډیشن پی پی ایف د نومبر په لومړۍ نیټه په خپل یو رپورټ کې ویلي چې په پاکستان کې مطبوعات په سختو حالاتو کې کار کوي او دغلته له هر لوري پر صحافت بریدونه کیږي. په عیني وخت کې د صحافت او د بیان د ازادۍ لپاره کار کوونکې ادارې فریډم نیټورک هم یو رپورټ خپور کړی چې پکې راغلي په پاکستان کې د برېښنایی او انټرنیټي جرمونو ضد قوانین د خبریالانو پر وړاندې کارول کیږي. دا راپورونه نن د نومبر په دویمه د خبریالانو پر وړاندې په جرمونو کې د ککړو کسانو د معافیت ختمولو نړیوالې ورځ په مناسبت خپاره شوې دي. پی پی ایف په 2021 زیږیز کال کې په پاکستان کې د صحافیانو زورولو په اړه جاری کړی رپورټ کې ویلي په ملک کې د ژورنالیستانو تختولو، وهلو، ټکولو، نیولو او ځینو نورو پیښو کې ان تر وژنو پورې بریدونو دوام درلود او ورسره د ټولنیزو رسنیو له لارې هم ژورنالیستان د آنلاین بریدونو ښکار پاتې شوي دي. په رپورټ کې ویل شوي چې آنلاین ژورنالیستان اکثره د خلکو لخوا د کرکې، دړکو او بدسلوکۍ ښکار شوي او په دغه کار کې حکومتي غړي لاس لري. خوله دی وړاندې وزیر اعظم عمران خان او حکومتي وزیرانو وخت په وخت ویلي چې په هغه هیواد کې مطبوعات او ژورنالیستان تر بل هر ملک زیاته ازادي لري. فریډم نیټورک په خپل راپور کې وایي په پاکستان کې په تیرو دریو کلونو کې د سایبر جرمونو ضد قانون او د الکترونیکی جرمونو د مخنیوي قانون د ژورنالیستانو او پر رسنیو کې د کارکونکو پر وړاندې کارول شوی دي او هغه ژورنالیستان په نخښه شوی چې آنلاین یا د انټرنیټ له لارې ژورنالیزم کوي. د فریډم نیټورک مشر اقبال خټک د نومبر په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل په پاکستان کې حکومت داسې اقدامات کول غواړي چې انټرنیټ هم تر خپل کنټرول لاندې راولي.
په پاکستان کې یو قانون جوړ او کال 2018 کې پیکا په نامه باندې کم ژورنالیستانو زیات استعمالوي او ترخګرو په ضد نه استعمالوي اعلان کې جوړ کړی هغه د پاره. په دا تیر یو کال کې موږ کتل چې دا پیکا قانون لاندې درې ژورنالیستانو یا هغه کسان چې څوک د یوټیوب د لارې یا د نور انټرنیټ د لارې خپل رائے او خبرونه خلکو سره خوروي د هغې په ضد باندې دا کیسونه جوړ شوي دي. او د دې نه دا خبره ښکاري چې پاکستان کې اوس نه صرف چې په مطبوعاتو دباو دی یا فشار دی یا پابندي ده، نو چې کومه یو آخري لار وه د انټرنیټ هغې باندې هم د حکومت په نظر دی او ګامونه پورته کوي چې په دغه باندې هم خپله قبضه واخلي.
پریس فریډم فاونډیشن په خپل رپورټ کې د دریو خزینه ژورنالیستانو غریده فاروقی، بینظیر شاه او اسما شیرازی یادونه کړې چې د دوی پر ضد آنلاین کمپاینونه چلیدلې دي. له پی پی ایف وړاندې د اکتوبر پر 26 د بیپولي خبریالانو نړیوال سازمان په خپل یو بیان کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند ځینې حکومتي چارواکي او ملاتړي تورن کړي ول چې پر ټولنیزو رسنیو له هغه وروسته د اسما شیرازی پسې خبري شروع کړي چې پر بی بی سی اردو ویب پاڼې د پاکستان پر خرابیدونکو اقتصاد او د حکومت لخوا د نه پاملرنې په اړه لیکل کړي ول. اسما شیرازی د اکتوبر پر 28 مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې خبریالان د عمران خان په مشرۍ اوسنی حکومت پر مهال له ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي دي.
پاکستان کے اندر جو صحافی ہیں ان کے اوپر گالی اور گولی دونوں کا استعمال پورے
پاکستان کے خبریالانو تک کنزل اور ڈزے دوانا کی دل تیوش میں خبریالان بے روزگار شوی پر اغوی بریدو نشوی زورول شوی او تر فشار لان دے راوستل شوی دی چی دا ڈول حقوی دا حق خبر او نکڑی لدوی پر زدھارا ہر باہ کارول کی که خبریالا یا وخزوی نو کنزل ورت کی گی زورول کی گی او دا انٹرنیٹ للارے گواخل کی گی زما پر کور دو زل برید شوی دے دا ڈول کارونه په خوا هم کېدل خو لبه د مرغه په اوسنی حکومت کې ډېر په ډاګه شوې دي.
تر دې وړاندې د بیپولي خبریالانو نړیوال سازمان د جولای په 15 نیټه په خپل ویب پاڼه د هغو 30 ملکونو یا ریاستونو د مشرانو عکسونه خپاره کړي وو چې په خبره یې صحافتي ازادۍ ته زیان رسولې. یاد سازمان د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم پر صحافتي ازادۍ د بندیز لګونکو په نوم لړ کې شامل کړي وو. مشال ریډیو د دوانو راپورونو په اړه د نومبر په لومړۍ نیټه په بیلابیلو وختونو کې د اطلاعاتو او خبرونو وزیر فواد چودھری ته د هغه په موبایل ټلیفون وکړ نوموړي څه جواب ورنه کړ. خو د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اطلاعاتو او نشریاتو چارو قائمه کمیټې غړي او د واکمن تحریک انصاف ګوند پارلماني استازي عالمگیر خان د دوانو ادارو راپورونه د حکومت پر ضد یو پروپاګاندا بولی او وای
وایي
داسې هیڅ خبره نشته او نه په جورنالیستانو څه بندیزونه شته. هر سهار او ماښام په ټولنیزو رسنیو، ټي وي او اخبارونو کې پر حکومت نیوکې کیږي. خبریالانو ته د بیان د ازادۍ حق حاصل دی، نو دې راپورونو کې څه حقیقت نشته او دا د حکومت پر ضد یوه پروپیګنډه ده. موږ دا وایو چې غلط خبرونه مو ورکوي او د مذهب متعلق خبرونو ورکولو کې له احتیاط کار اخلي. باقي خو هره ورځ په ټولنیزو رسنیو د حکومت پر ضد کمپاینونه چلیږي، خو موږ تر اوسه چاته څه نه دي ویلي.
د خبریالانو د ژغورنې کمیټې د اکتوبر پر 28مه په خپل کلنی راپور کې ویلي چې د تیرو لسو کلونو پر مهال په نړۍ کې 288 خبریالان وژل شوي، چې په هغوی کې د 286 قاتلان لا هم نه دي سزا شوي. په راپور کې سومالیا د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد ګرځول شوی او پاکستان په دې نوملړ کې پر 9 نمبر دی، چې هلته هم د خبریالانو د وژلو، زورونو او بندیزونو پیښې رامنځته شوي دي.
احمد الله رپورټ او پیښور کې اوریدونکو د غرمې 12 بجې شوې د خبرونو لنډیز له منور شاه اورو.
د افغانستان او پاکستان ترمن د سپین بولدک چمن دروازه نن د مسافرو د تګ راتګ او تجارت لپاره پرانستل شوه. طالب چارواکو مشال لري او تویلی چې له پاکستان سره له توافق وروسته به اوس د سپین بولدک دروازه هر ورځ 8 ساعته، یعنی د سهار له 8 د مازدیګر تر 4 بجو پرانستیږي او د افغانستان پاسپورټ او د کندهار تر تذکره لرونکو افغانانو ته به د سپین بولدک په لار د سفر اجازه ورکول کیږي. دا لاره خوښه یوه میاشت بنده وه. د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سکتر میا افتخار حسین په حکومت تور پورې کړی چې خپلو خاصو خلکو ته د ګټو رسولو لپاره یې په هیواد کې مصنوعي ګراني راوستې ده. نوموړي پرون ماښام په سوات کې یوې خبري غونډې ته ویل پکار ده چې د وزیر اعظم عمران خان حکومت زر تر زره ختم شي. بلخوا بېلابېلو حکومتي وزیرانو په وار وار ویلي چې په ټوله نړۍ کې د ګرانۍ څپه راغلې او پاکستان یې هم تر اغېز لاندې دی چې حکومت یې د قابو کولو هڅه کوي. په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې 455 کسان په کووډ 19 ناروغۍ اخته شوي او 19 تنه د دې ناروغۍ له وجې مړه شوي دي. د حکومتي شمیر تر مخه د پرون ورځې پورې په دې هیواد کې د کورونا ناروغانو ټول شمیر له 12 لکو او 4 اویا هزار اوښته، چې په کې 28,000 او 4,68 کسان مړه کړي. خو نږدې 12 لکه او 30,000 طبیعت ته رغېدلي هم دي. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل د دغه هیواد د اعلی سطحي وفد د تیرې اونۍ په پای کې د کابل سفر ترسره کړ، چې په کې ورسره د طالبانو حکومت له ترکمنستان، د افغانستان د لارې، پاکستان او هند ته د تلونکي ګیس پایپ لاین منصوبې یا تایپي پروژې د مکمل کولو خوندیتوب ژمنه کړې ده. نن به د شلو ورځې نړیوال کرکټ کپ په سیالیو کې پاکستان له نامیبیا او بنگلادیش له ساوت افریقا سره په ابوظبي کې مخامخ کیږي. د دې کپ په سیالیو کې پرون افغانستان نامیبیا ته او انګلینډ آسټرالیا ته ماته ورکړه. د شلو ورځې نړیوال کرکټ کپ دا سیالۍ چې د اکتوبر په 19مه پیل شوې پایله لوبه به د نومبر په 14مه ترسره کیږي. په دې سیالیو کې تر اوسه پاکستان په 3 کې 3 او افغانستان په 3 کې 2 میچونه ګټلي دي.
د مشال رادیو لن خبرونه موریدل سی وبله موجوده خوست په ولایت روختون کې بستر ناروغان د غوی خپل پهلوانو همدار از روختون کارکونکو لپاره شمه ستونزو سره ټکویل دي. ستونزو مهمه هغه د دارو درملو او د ډاکټرانو د معاشونو نشټوالی دي. ناروغان او روغتي کارکونکو نړیوالو ادارو غواړي چې د افغانستان له صحي سکتور سره خپل مرستې جاری وساتي. نورحال زموږ خبريال په دې رپورت کې
په خوست کې ناروغان او ناروغ لرونکي له نړیوالې ټولنې او مرستندوی بنسټونو غواړي چې د افغانستان له روغتیایي مرکزونو سره د خپل مرستې رواني وساتي. دوی زیاتوي لدې کبله چې د افغانستان خلک د سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او بشرپال مرستو ته اړتیا لري، نو نړیواله ټولنه د دې هیواد روغتیا سکتور له سیاست سره نه تړي. د خوست په ولایتي روغتون کې ناروغانو او ناروغ لرونکو یاد سرګندونې مشال رادیو سره په خبرو کې شریکې کړې. د خوست اوسیدونکی ډاکټر نورالله چې په وټ ترافیکي پیښه کې په خټه پښوی او اوسمهال ولایتي روغتون کې بستر دی، لنړیوال ټولنې وغوښتل چې خپل مرسته د پخوا په شان رواني وساتي.
هندو یا مذهب دا خدمات د ټولن د خلکو د پلوه کې ځکه ټولنه ډیره غریب او په ډیر فکر کې سب کې فکر وکړو دی او نه انقلاب سره غل د خلکو وظیفې دي او خلک غوښتنه لري، نو د ټولنې جوګونه چې د مبا غوري او د پېښې نه کم چې د شفایت پر د کومار کو کې افغانستان
سره له دې چې د مسؤلینو په وینا ولایتي روغتون لوی میاشتې پخوا ښه شوی، خو اوس هم ناروغان د درملو له کمښت او ډاکتران د معاشونو د نشتون له ستونزو سره مخامخ دي. یو تن ناروغ لرونکی ادا خان وایي:
زه دلته داسې روغلی یم چې یو مریض به دی، بیا دا د ملې په کړۍ کې پارخ دی، دا بیا به ډاکټر ته وروړه، بیا وی به چې دا غلاري ټبه دا به اتلس میاشته دوایی په خوره، بیا خو میګه دومره غل نواز په پیک نه لري چې دا دوایی په پیسې وخلي. زه دا غوړم چې موته داسې پارچه ولیکلای شي چې مثال دا اتلس میاشته موته دا دوایی لیانه میلاو شي.
د ولایتي روغتون د بیړنۍ خونې نرس نجیب بدلون وایي: دوی له شپږو میاشتو راهیسې تنخواوې نه دي اخیستي.
ستونزه ډېرې خبرې شوې دي، لکه د ډوډۍ ستونزه وه، اوس هواره شوې ده. درمل هم اوس څنهڅه راغلي دي، موږ کړی شو چې مریضانو ته یې ورکړو. بل د موږ د پرسونل چې د شپږو میاشتو معاش بند شوی ده، ټول پرسونل یعنې تر ټول معاش چاته نه ده ورکړل شوی.
یوه میاشت مخکې کله چې مشال راډیو د خوست د ولایتي روغتون په خدمتونو راپور چمتو کړی و، معلومه شوې وه چې یاد روغتون درمل او د بستر ناروغانو لپاره ډوډۍ نه لري او د برېښنا په ګډون نورو برخو کې هم له پریمانه ستونزو سره مخامخ دی. په هغه وخت کې د خوست د ولایتي تخصصي روغتون د ناروغانو او بستر مریضانو شمېر هم لږ شوی و. د خوست د عامې روغتیا ریاست مرستیال عبدالرحمن زاهد وایي: په دې وروستیو کې بېپولي ډاکترانو، یونیسف او نړیوال خوراکي پروګرام ورسره د درملو، خوراکي توکو او نقدو پیسو مرسته وکړه چې په دې سره یې ستونزې لږې شوې دي.
موږ سره ازادي موادو کې ایم ایس ایف پوره همکاري کړې ده، هم په درملو کې هم نور کې. د یونیسف هم د ڈبلیو ایچ او نه موږ ډېره مننه کوو چې موږ سره په درملو کې یا په نادي مرستو کې هم کومک کړی ده. بل د راتلونکي درې میاشتو لپاره ډېر امکانات شته چې قرارداد وشي. او بله مارچ د وچویمې طرفه ټولو کمانډونو ته نه ده ورکړل شوی.
که څه هم چې یو شمېر هېوادونو او مرستندویه ټولنو د یوه اندازه ترملو او طبي موادو مرستې کړي، خو د افغانستان اوسنیو اړتیاو ته ځواب نه شي ویلی. د دې تر څنګ مرستندویه هېوادونو د څه باندې دوه میلیارد ډالرو مرستې ژمنه هم کړې چې افغانستان ته ورباندې خوراکي توکي، درمل او نور اړین مواد واخیستل شي.
د مشال ویډیو د سه شنبې یا نهې ورځې 19 پروګرامونه
حجرا
په لسنیمو بجو،
د ځوانانو غږ
په یوه نیمه بجا،
د مشال رادیوي مجله
په دوو بجو،
سروي
په دوه نیمو بجو،
تورتمونه
په درې نیمو بجو،
د رڼا په لور
په پاو کم څلورو بجو،
د کرخې په غاړه
په څلورو بجو.
په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو د لومړي پړاو لپاره تیاری روان دي. د صوبې په ول ضلعو کې د انتخاباتو امیدوارانو د نومبر له لومړۍ نیټې یعنی له پرون راهیسې د فارمونو ترلاسه کول پیل کړي چې دوی به وکولی شي د رواني میاشتې تر اتمې نیټې دغه فارمونه ډک او د الیکشن کمیشن په دفترونو کې جمع کړي. د دې ټاکنو ځینو امیدوارانو مشال اډو ته ویلي دوی هیله مند دي چې بلدیاتي حکومتونه به د عام ولس د ستونزو په حل کې ګټور ثابت شي. له پیښوره د شبیر احمد جان رپورٹ.
دا خیبر پختونخوا الیکشن کمیشن تر مخه دغه انتخاباتو کې د برخه اخیستلو لپاره د نومبر 19 نیټې نه تر 8 نیټې پورې فارمونه خلک اخیستلې او جمع کولی شي. په 400 ضلع کې د الیکشن کمیشن خیبر پختونخوا عملی او چارواکي اسسټنټ ریټرننګ افسر محمد اسف مشال لیډو ته وایي چې نن سهار د 9 بجو نه دغه عمل پیل شوی دی او ډېر غټه شمېره کې خلک را روان دي.
مختلف کینډیډټس دي، کجنل می، کا خواتین می او کو یوت ولا دي. د دې ټولو لپاره موږ د 1 تاریخ نه تر 8 تاریخ پورې به ان شاء الله فارمز موږ ورکو. د 4 تاریخ نه تر 8 پورې به صرف سبمیشن کیږي. د دې فارم غشتو 100 روپے فیس دی وخت کې او چې کله واپسی کیږي نو 5000 روپے فیس د حکومت ټاکلې. د چسکی خوري زیاته څه کوي چې نن نومبر ورځ دا او سر د یو ویلج د دینه موږ سره سونه زیات فارم وته.
د لاور خان چې درجتوب کوي وایي چې د الیکشن د خرچو ډیر وسی خونیشته دي، خو د خپل کلیوالو د خدمت لپاره جنرال سوکې ته ودرېږي.
بس تعلیم حدود نشته، خو بس خلی بس گزاره کوي. یره زمونږ خدا مسالې دې موږ وایي چې لکه نالو مالو کې پیسې دې لارو مارو کې اوس موږ دا لګای چې یره خلکو سره منډې وو لکه بغیر ټولو منډې والی چې ان شاء الله او دم ملو شي نو بیا به منډې وو. بس او خرچه برداشت کوو، بس سکرزدار بوله کوو غریبانو خلک.
دا قامي وطن پټه سره تعلق درونکو بلال احمد مومن چې د پی ایچ ڈی د کونکو دي وایي چې د دې تر وړاندې نه په سیاست کې دي نو اوس د ټولې کورنۍ په سلا دوی هم د جنرال سوکې لپاره کاغذونه را واخیستل.
د سیاست کې کوم دی ولومبني قدم دی، عمر هم چې کوم دی 27 سال دی. د سیاست کې کوم دی اکټیویټیز کې مینټین ساتو، یره پارټیانه هو لګیا دي، هر پارټی لګیا دي، هغه چې کوم دی خپل اکټیویټیز کوي او تیاریا نشته چی.
پیرفتاب عثمانزه چې د پاکستان پیپلز ګوند لخوا د قومي اسمبلی پخوانی امیدوار هم دی، د چرسدی تحصیل نظمی لپاره کاغذونه راخست دي. وای کچر بلدیاتی ټاکنې په خړل وشي نو د عام اولس ډېرې بنیادی ستونزې هواری دي. شي
چې دا اختیارات لاندې خلکو تراشي، نو دغه خلک چې کوم نمائندگان دي د دې خلکو په درد د دې په مسایلو باندې پوهیږي، نو خطوګ باندې به ان شاء الله حل کړي او په کارم دي چې په خطوګ باندې د دوی خدمت وشي.
دا یادونه را چې د نوړاندې د پاکستان الیکشن کمیشن بلدیاتی ټاکنې په دوه مرحلو کې د کولو نیټه اعلان کړې وي. د صوبې په 19 ضلعو کې د 19 دسمبر نه او باقی پاتې 18 ضلعو کې بیا د بل کال جنوري نه کول شي. د امیدوارانو اخیری لیست په 6 نومبر لګي او په 23 نومبر به ورته انتخابي نښه ورکړل کیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
مشال ریډیو ته غوږی ریدونکو، د خبر پختونخوا اعلی وزیر د اکتوبر پر 26 چترال ته خپل سفر پر مهال ویلیو چې حکومت یې پلان لري ملکن ډیویژن په دوه برخو وویشي. خو د خبر پختونخوا په اسمبلی کې له ملکن د مخالفو سیاسي ګوندونو غړي وایي حکومت پر خپلو اعلانونو عمل نه کوي. دوی په خبره د ملکن اوسیدونکو په انتظامی کارونو کې ګڼې ستونزې لري او باید حکومت زر تر زره ملکن په دوه یا درو برخو وویشي. ملکن ډیویژن 9 ضلع لري او د سرکاري شمیرو تر مخه د نفوس شمیر یې و اتیا لکتا رسیدلې ده. تفصیل فرخندی اسد اورو.
د بردیرنا د جماعت اسلامي ګوند صوبایي اسمبلی غړي عنایت الله خان د اکتوبر پر 13 مشال ریډیو ته ویل د پخپلا په دې اړه په اسمبلی کې قرارداد وړاندې کړی و خو تر اوسه پرې عمل نه دی شوی. دا چې ملکن دی ولې په دوو برخو کې وویشل شي په اړه یې عنایت الله خان وایي.
ملکن ډیویژن رتبې لحاظ سره صوبې غټ ډیویژن دی، د آبادۍ لحاظ چې کوم 2017 سینسس دی هغه 86 لاکھ آبادی ده. زما کلیم دا دی چې دا آبادی 1 کروڑ اراؤنډ ده. د میډل ایسټ کې چې ملکن ډیویژن
بلخوا د کنستیرنا د عوامي نیشنل ګوند صوبایي اسمبلی غړی حاجی بهادر خان د اکتوبر پر 13 مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل حکومت اعلانات کوي خو عمل پرې نه کوي.
ما په جبل او د قرارداد پېښ کړی او قرارداد یې په ما پسې بېرته واپس کړی د خلکو دارالقضا ته ځي، نسوات ته ځي او ډېر لرې ځای دی په مشکله باندې غریب سړی تللی شي، کمشنر ته ورځي، ډي آی جی ته ورځي. دا مسلې دلته کور کلي ته راشي، ملګري ته رانی
د کمشنر ملکن پر سرکاری ویبپاڼه ورکړل شوې دي چې بونیر، سوات، شانګلا، کوز او بردیر، کوز او بر چترال، ملکن او باجوړ د دې ډیویژن 9 ضلع دي. دا ډیویژن 2,000 سکوئر کیلومتره رقبه او 78 لکھ آبادی لري. د ملکن ډیویژن سیاسي نمائندگان وایي خلک په انتظامی کارونو کې ګڼ مشکلات لري. که یو تن کوس چترال نسوات د کمشنر دفتر تزی نو سنا ساته سفر بکوي. هم په دې اړه لبر دیرنا د پاکستان پیپلز ګوند صوبایي اسمبلی غړي صاحب زاده ثناء الله د اکتوبر پر 13 مشال ریډیو ته ویل
د سوات نه ملکن دی چې نشي کنټرول کېدی، نو د چترال سره روان شي او سوات ته ځي کنه په یو معمولي د خط د پاره د معمولي او بل د پاره مونږ سوات ته شپول دي.
د ملکن ډیویژن مخالف سیاسي ګوندونه وایي باید پر دې مسله په اسمبلی کې بحث او خبرې وشي او حکومت ته په دې اړه د دوی پر قرارداد عملی کار وکړي. خو د پاکستان تحریک انصاف ګوند صوبایي اسمبلی غړي عبدالکریم خان د اکتوبر پر 13 مشال ریډیو ته ویل د صوبایي اعلی وزیر محمود خان په چترال کې په خپل وروستیو خبرو کې دا مسله راپورته کړې ده.
چترال کې د اعلی صاحب خطاب کوو او اعلان وکړل چې را ملکن مونږ ته جو ډیویژن اف سیکشن کو او هغه باندې چې پر وخت شروع شي کوم چې شي ان شاء الله زړه تر تر مونږه دا جو ډیویژن کې تقسیم.
ملکن ڈویژن د رگبی په لحاظ د خیبر پختونخوا تر ټولو لوی ډیویژن دی. دا د افغانستان، گلگت بلتستان، پېښور، مردان او هزاره ډیویژنو سره خپلې پولې لري او د سوات، کالام، چترال او دیر ضلعو په شمول په ځینو نورو سیمو کې ګڼې سیلانۍ او تاریخي ځایونه هم لري.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
د ورکو بلوچستانو د موندلو لپاره مبارزه کوونکی سازمان وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز د اکتوبر پر یو دیرشمه په کوټه کې احتجاجي مظاهره وکړه او حکومت یې غوښتل چې له درک بلوچستان پیدا او عدالت ته وړاندې کړي. د دې سازمان مرستیال چیرمین ماما قدیر وایي د ورکو کسانو د مسلې د حل په برخه کې د پاکستان حکومت د اقداماتو د داوو باوجود لا هم له بلوچستانه 250,000 بلوچستان لا درک دي. ځینو پاکستاني ورځپاڼو د دې صوبې د کورنۍ او چارو محکمې په حواله خبر ورکړی چې د ورکو کسانو د موندنې کمیشن د خالی پر ورځ د 12 ورکو بلوچستانو له خپلو کورنیو سره د بیرته یو ځای کېدو تصدیق کړی دی. د موضوع تفصیل په دې رپورټ کې. د ورکو بلوچستانو د موندلو لپاره د مبارزه کوونکي سازمان وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز مرستیال مشر ماما قدیر بلوچ د اکتوبر پر 1 مشال ریډیو ته وویل د ورکو کسانو د موندلو لپاره د مرکزی حکومت کمیشن غیر فعال او غیر موثر دی. د نوموړي په وینا حکومت د ورکو کسانو د مسلې د حل لپاره نه خو سیاسي عزم او نه هم توان لري.
اس کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو بازیاب کرا سکے.
له حکومتي کمیشن سره د ورکو کسانو د بازیابۍ هیڅ اختیارات نشته. دوی حتی د استخباراتي ادارو له اهلکارانو پوښتنه نشي کولی چې بلوچان او پښتانه ولې او په کومه ګناه لا درک کوي. دا ملک یو آئین او قانون لري، د هغې مطابق باید یو کس ونیول شي، پلټنې ته وشي او عدالت ته دې وړاندې شي، خو دوی داسې نه کوي. کمیشن تر ننه هیڅوک بازیابه کړی نه دي. هر کله چې یو رکز زموږ د اړتالونو او مظاهرو او یا هم د نړیوالو ادارو د فشارونو په نتیجه کې خوشی شي، د کمیشن یې ډنډوره وکړي او په خپل کاته کې حساب کړي. موجوده سپریم کورټ هم د کمیشن د یوې غیر موثر ادارې په توګه یاد کړی دی. نو بس پوښي چې وزیر اعظم او د هغه کابینه هم د ورکو کسانو په مسله کې بې اختیار دي.
وو به بې اختیار ہے لاپتا افراد کے مسئلے میں.
د وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز نومي سازمان د اکتوبر پر 1 یو واری بیا د کوټي پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه او له حکومت یې غوښتل چې ورک بلوچستان پیدا او عدالت ته وړاندې کړي. په عین وخت کې د پاکستان خبریدونکي ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د اکتوبر پر 1 د بلوچستان د کورنۍ او چارو محکمې په حواله خبر ورکړ چې د ورکو کسانو د موندنې کمیشن په کوټه کې د خپلو 10 اوریدونو په پای کې د خالی پر ورځ د 12 ورکو بلوچستانو د بازیابۍ تصدیق وکړ. د بلوچستان های کورټ د یو پخوانی جج فضل الرحمن په مشرۍ د کمیشن په یاد موده کې د 112 ورکو کسانو دوسیه واورېده. په پاکستان کې د ورکو کسانو د مسلې په تړاو د اعتراض ګوتا تر ډیره د پاکستان پوځ او استخباراتي ادارې ته یې نیول کیږي، خو پوځ وایي د بلوچ بلتون پالو ډلو وسلوال پر امنیتي ځواکونو د ترهګر بریدونو په کولو بلوچستان صوبه نا آرامه کوي او د پرمختیا مخه نیسي. د ترهګرۍ پیښو د ثبت او ارزونې ویبپاڼې ساؤت ایشیا ټیرریزم پورټل شمیرې ښیي چې په بلوچستان کې د 2000 زیږیز کال د لومړیو شپږو میاشتو پرتله سږ کال د ترهګرۍ پیښې 100 سیوا شوې دي. 13 فبروري میاشت په اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې پر مهال په بلوچستان کې د ورکو کسانو مسلې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان پوځ ویان میجر جنرل بابر افتخار ویلي وو زر ده چې دا ستونزه په بشپړه توګه حل شي. نوموړي په خپلو خبرو کې د ورکو کسانو د موندنې لپاره د حکومتي کمیشن د کار ستاینه کړې وه. د 2011 زیږدیز کال په مارچ کې د هغه وخت پاکستان مرکزی حکومت د ورکو کسانو مسلې د پلټلو لپاره یو کمیشن جوړ کړی و. دا مهال د دې ادارې مشري د سپریم کورټ د یو ریټایرډ جج جاوید اقبال په لاس کې ده. نوموړی د احتساب د قومي ادارې نیب مشر هم دی. د قاضیانو نړیوال کمیشن انټرنیشنل کمیشن آف جورس د 2000 زیږدیز کال په سپتمبر کې د خپلو څېړنو پر اساس خپور کړي او رپورټ کې ویلي په پاکستان کې د ورکو کسانو د موندنې لپاره جوړ کمیشن د لا درکۍ پیښو د قربانیانو د دادرسۍ پر ځای په دغو چارو کې د ککړو عناصرو د معافیت یو کلچر عام کړی دی. د بلوچستان د خوزدار سیمې فرزانه رودینی د اکتوبر پر 1 مشال لیډوی ته وویل د پاکستان حکومتي او ریاستي ادارې د دې د ورک ورور په اړه دوی ته هیڅ معلومات نه ورکوي. نوموړي زیاته کړه ورور یې باید عدالت ته وړاندې شي او که د ریاست ضد کړنو جرم پرې ثابت شو نو له قانون سره سم دې سزا شي.
میرے بھائی کا نام سیف اللہ رودینی ہے اور وہ 8 سال سے لاپتہ ہے. وہ ایک پولیس میں کانسٹیبل تھا.
زما د ورور نوم سیف الله رودینی دی. هغه د پولیسو کانسټیبل وو او له تیرو اتو کلونو راهیسې لادرکه دی. هغه خوستار ته ډیوټۍ ته روان و چې لادرکه شو. په لاره ورته دوه ګاډي ولاړ وو. له هغو دوه کسان ښکته شول. زما په ورور یې تشدد وکړ او ګاډي ته وخیژو. هغه زموږ د کورنۍ د ګټې بټې یواځینی کس وو. دغه لادرکه موږ له سختو کړاوونو سره مخ کړي یو. زما مور او پلار دوه کاله وړاندې د هغه په انتظار کې مړه شول. ما ته زما د ورور په اړه هیڅ معلومات نه راکول کیږي. کور ته مو د استخباراتي ادارو کسان راغلي وو. راته یې ویل چې ورور مې په بدو کارونو کې ملوث وو. ما ورته ویل چې که زما په ورور مو د ناسمو کارونو شک وي نو ولې یې په خپلو زندانونو او ټارچر سیلونو کې ساتي. عدالت ته وړاندې کړی چې د ملک لاین او قانون سره سم سزا شي.
ملکی آئین و قانون کی تحت
دورہ کو بلوچستان د مندلو سازمان وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز 13 فبروری میاش په اسلام آباد کې د یوې اونۍ لپاره احتجاجی ناشته کړې وه چې په کې دورہ کو بلوچستان د کورونا او ترڅنګ د بشري حقوقو فعالانو د سیاسي ګوندونو غړو ګډون کړو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په مارچ میاشت کې د ورکو بلوڅو له درو استادو سره ولیدل او اړوند ادارو ته امر وکړ چې د ورکو کسانو د مسلې د حل لپاره په قانون کې ضروری بدلونونه وکړي. د پاکستان د بشری حقوقو وزیر شیرین مزاری په جون میاشت کې قومي اسمبلی ته یو قانوني طرح وړاندې کړه چې مخې د هیواد د جزا په قانون پاکستان پینل کوډ 1380 کې د یو چا په زور د غیبولو جرم لپاره ځانګړې سزاګانې تجویز کول دي. خو د وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز مرستیال مشر ماما قدیر بلوچ مشال ریډیو ته وویل د دوی شمیرې ښیي چې لا هم له بلوچستانه 250,000 بلوچستان غیب دي. نوموړي زیاته کړه دوی تر اوسه د شاوخوا 2,000 بلوچستانو مسخ شوي مړي ترلاسه کړي دي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
له سرکاري ارکامو سره سم د روان کال تر مه میاشت پورې د پاکستان په سپریم کورټ کې د نافیصله مقدمو شمیر 9,70,000 ته رسیدلی دی. د عدالتي پالیسۍ په اړه کمی کمیټه تیر کال په اګست کې ویلي وو چې په سپریم کورټ د صوبې په هایکورټونو وفاقي شرعي عدالت او همدارا ضلعي عدالتونو کې په مجموعي ډول تر 2,000,000 زیاتې مقدمې لا هم فیصله شوي نه دي. دا چې پاکستاني عدالتونو کې د مقدمو د زر نه فیصله کېدو مهم لاملونه څه دي دا به د شاهین بنیري په دې رپورټ کې وګورو.
په داسې حال کې چې د پاکستان په عدالتونو کې له 2,000,000 څخه ډېرې مقدمې د عدالت د پریکړو په انتظار دي. د قانوني چارو پوهان او د حقونو فعالان وایي چې په پاکستان کې د عام ولس لپاره د انصاف ترلاسه کول یو ستونزمن کار ګرځېدلی دی. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن یو چارواکي خوشحال خان خټک وویل چې په پاکستان کې د قانون واکمنی عملی کول یو لوی ستونزه ده چې په نتیجه کې خلک د خپلو بنیادی حقوقو نه بے برخې کیږي او که عدالتونو ته هم لاړ شي نو مقدمه په وخت نه فیصله کیږي.
د غیر جمهوریت قوتونو والا چې کوم کنټرول ده د پاکستان په نظام باندې هغه کې رول اف لا پرایورټي هغه د پاره نه ده. دلته کې اوس هم انفورس ډیسپیرنسز والا مسله خو په هغه باندې روانه ده. دلته کې اکسو جوډیشل کیلینګز هم کیږي. فریډم اف سپیچ باندې هم کټ قانون نه دي. دلته کې فریډم اف اسوسییشن باندې هم کټ قانون نه دي. به دلته کې چې موږ کوم عدالتونو کې کیسونه چلیږي او روان دي کیسونه کلونه کلونه چلیږي په وخت باندې فیصله نه کیږي.
د پاکستان سپریم کورټ روان کال د مه په میاشت کې ښکارا کړی دا چې 9,70,000 مقدمه مخې ته پرتې دي خو لا سپریکړه پرې نه ده شوې. پښتنه دا چې عدالتونه ولې په وخت مقدمه نه فیصله کوي. په دغه اړه په اسلام آباد کې خبریال او د قانوني چارو شنون کې سویل خان وایي چې په عدالتونو کې د قاضیانو شمیره ډیره کمه ده او د پلټنو عمل هم د ستونزو ښکار دی.
اکثر کم پکیزوں کے فائیار درج کی بل کورٹ بانے پریشر اندے دے ججانو کا میرے لس دولہ ججان پکار دے پشاور ہائی کورٹ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ فضل تاستو ہم چے خپلا چیف جسٹس پاگے بانے نوٹس اگشتے ہو چیرہ دا اکاؤنٹیبلٹی سننا چے نیپ کے سننے دی داوڑے نگا کی بیاو تا گئی چیرہ دا غنشتا عدالتون نشے خواہ عدالتون آئے ہوتا بیاوی 30 کورٹون آئے جوڑ کے 30 کورٹون کے میں آگئی چلا دا مشو روپا دے بانو مارا بنو روپای رازی بیاو مانا چیرہ لس کورٹون آئے جوڑ کو لس چے بیا جوڑ کر بیا گئی تا ججان نو
د تحریک انصاف په مشره حکومت ادا کوي چې خلکو ته د انصاف ورکولي بنیادی مخه ده. خو د قانوني چارو پو او د پېښور هایکورټ پخوانی قاضي شیر محمد خان وایي چې په هیواد کې د پلټنو نظام ډېری خرابې لري او اکثر په سیاسي بنیادونو داسې مقدمه جوړیږي چې د ثابتولو لپاره ثبوتونه پوره نه وي. د نوموړي په وینا د پلټنو او جرمونو ثابتولو په نظام کې اصلاحاتو ته اړتیا ده.
زمونږ د ملک تفتیشي عمله چې دا نو هغه ډېر زیاته نه حلوه جعلي شهادتونه پیدا کی بیا ثابتول نه شي. کریکټ پیټیشن سره حکومت د سرکاري افسرانو خلاف کیږي چې د غیر قانوني او عیني تورې وزماري هغه اثر ته ورسي. که فرض کړه عدالت ته دا پته ولګي دا چیر دې فلاني افسر مطلب چې ناجیز کار کړی دی غلط کار کړی په کار چې په هغه باندې دومره غټه جرمانه ولګي او غلط دومره غټه سزا ورکړي چې سبا نور خلک مطلب چې دا غلط کار نه کوي. په اوس پورې چام لکه یو سړي دا مطلب چې دا غلط کار په بنیاد باندې سزا ورنکړه.
د یادونه وردا چې د عدالتي پالیسۍ جوړولو په اړه قامي کمیټې تیر کال د اگست په میاشت کې په راپور کې ویلي وو چې د پاکستان په سپریم کورټ، های کورټونو، وفاقي شریعت کورټ او ځلي عدالتونو کې له 2 میلیون څخه ډېرې مقدمه پرتې دي چې لا څه فیصله ور باندې نه ده شوې.
د مشال ریډیو دا
اردوونکو میلمه پالنه د پښتنو پخوانی دود ګڼل کیږي. وزیرستانیان هم د نورو پښتنو په څیر د دود ته ژمن دي خو په دې کې یو ځانګړی انداز لري. وزیرستانیان د میلمه تر درناوي او میلمستیا وروسته هغه تر خپلې سیمې بدرګه کوي او بیا ورسره خدای پاماني کوي. نجیب الله الوخیل د وزیرستانیانو د میلمه پالنې د دود ته کتنه کړې ده.
په وزیرستان کې نه یوازې پښتانه لخپلې سرپناه او جونګړې مخکې د میلمه لپاره د حجرې بندوبست کوي بلکې تر هغه په میلمه پالنه کې وي چې بیرته میلمه خپلې امنی سیمې ته ستون کی او یا تر کوره ورسوي. په وزیرستان کې یو چاته لکندو پورې میلمه ورزي قربانۍ لیدو ته خپل د چم او گاوند نږدې دوستان هم وربولي. وزیرستاني قومي مخور عبدالانور مشال راډیو ته وویل په دوی کې د لرې او نږدې سیمو د میلمنو پالنه توپیر کوي.
ولما ته کتل شي یو ولما د لرې دی وي یو د نږدې دی وي یو د کندو ولما وي کندو می جوته وي لکه ایسکیز د خسنه یا د منګاله ناروشي پسخه کلاري زنه د سرګلاري زنه د غړای د بریزلاري زنه د ګاډلې ګاډلای می څوکړه کې څګ بیلی څګ ګاډلای بیلی دا غزنو کوکینه د ډبال په خوي مصر زړې می ځایوته جوړای په غړی کې بیا ګاډلای په مستقه وړاوی خداول ما چې مکر اروسی چې کیما پر ازنه سره راوونو هغه پر څګ بعد خبره وته وکړه د مود پر ډره بدنومیدو
د حق مزار په نوم د وزیرستان د مایزر مدخلي او سپینګری وای هر څوک دا کوخخ کوي چې ملمه خوخه او په عزت رخصت شي.
ولما چریسی سمیر چگما دی ذات ورکین چا د پسوی وخت اپسال لوي چې د سرګي واته سرګو لوي چې کونډي ماړي واته شتال بار جوړ کی فغېړي مستا وغه تر و پټی چې نه کا ساتي پام دي چې ما دوه وي ذاتي په ما سارو شي یا می سپار شي پاپری می دغه ځا پر خوري کی چې څه پر می شتاکا ترکیبی هغه بدیرو خولي بدرنګیرو خولي خلو یزری دی خلو دانه کا صداي نه دی د بسترن اونتا د کاټه د پلانګې پر دې چې خوري نو سپدګی سواخ کی دا دانه کا صد پر د قطر برکت هر څو ډېر سامان دینار وړي دی.
قومي مشر حبیب خان مدخل وای چې د خوستوالو او وزیروالو میلمه پالنه یو ډول ده لیلې رسی مراغلو میلمنو ته ډیر تیاری کیږي.
د خوست خلق د وزیرستان خلق یو رسم ده یو رواز ده یو پښته ده.
قومي مشر ملک حاکمین وای ډیر پاره چې میلمه خپه او پتنګ نشي نو قربي په کور کلی او خپل ځمکه او جایدادونو ګرځوي.
دا هغه علاقه مسته چې کله ول مارو شي بیا مې شروي لکه یي سړی جایدات وچ ویني دا مې نوای کیر جوړ کړای دی یا مې دادې ول مانه دامې ترز یا دامې غاده او په دغه کې دای مو ځای دات تای کنه یا غریم نه وی چکر غرین ته په وای پاکه نشتر وی سرپون وی منځي وی ځنغزی وی د ځنغزی نه دی په دامنده کې میزي وشره وی چې دای میزن ځای دات تای میر غرین نه دی د 10 میشته پیدا رو کوي په دا کې وشره وی او د خپل فردی ته ای بي سي کو د شر سره دا وی چې هغه چاته ور شي دله دله در سره وکړو ملګرای مې رو پنا رس خطای در کو بیا په بازار کې په وټلینه کې په څه شي کې سپې وکړو کنه د غردی میز د ځنګل خلک د دې بیا وټل ته بلته نه پریدي د پخپل وجرا کې زیدر کوي کنه شمه زه دوری در کوي او یوازې د سره سیل کوي چې مپن کیږي کټوله د وغځي ته بیا بیا زون د سره سوي تو مشکلات او جیت را سوي.
په وزیرستانیو کې دا دود هم شته چې د کلي یا قوم میلمنو ته بیا ډېر په شاندار ډول په یوه لویه قومي جمع یا حجره کې میلمستیاوې جوړوي، او که میلمانه قوم ته ډېر محبوب وي او یا یې قوم ته صادقانه څه کړي وي نو په پښتني دود وزیروال پټ کې هم ورپسره وي.
صدرو ملال روغ دا لغروغ دا قدامونا تالا دکل دا دی بخشی گرنا صدرو صدرو ملال روغ دا لغروغ دا قدامونا تالا دکل دا دی بخشی گرنا صدرو ملال روغ دا لغروغ دا قدامونا تالا دکل دا دی بخشی گرنا صدرو Shout out.